سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو زفر د سیال د شفیق هر تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مرستیال رامز لکبروف وایي تر اوسه د نړۍ ستر بشري بحران په افغانستان کې دی چې د دې هیواد 3 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره په مرستو تړلي دي. یو نامه بېګا په یو ټویټ کې د ښاغلي اکبروف له قوله ویلي تر اوسه هیڅ هڅه کوونکي پرمختګونه نه تر سترګو کېږي چې نجونې به بیرته ښوونځي ته ستنی شي. اکبروف چې له کابل څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په نیویارک کې د افغانستان د وروستیو پرمختګونو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکول وویل چې په تیرو 3 میاشتو کې په افغانستان کې د کورنیو ناخالص تولیداتو اندازه تر 15% پورې کمه شوې ده. د اساسي خوراکي موادو بیې 15% پورته تللې دي او د بیکارۍ کچه 30% ته رسیدلې ده. هغه زیاته کړه چې په اوس وخت کې د خلکو شاوخوا 15% عاید پر خوراکي موادو لګیږي. ملګرو ملتونو او شریکانو یې په روان کال کې د افغانستان له وګړو سره د مرستې لپاره 4.5 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د افغانستان څانګه نن پیټ ویټ کې ویلي دي چې مارچ میاشت د جنسیتي مساواتو د پرمختګونو او ننګونو میاشت ده. خو د افغان ښځو او نجونو لپاره دغه میاشت په څه معنا ده؟ یو کال نجونې د لوړو زده کړو له ښوونځیو منې شوې دي. 3 میاشتې کېږي چې ښځې په غیر دولتي موسسو کې له کار کولو راګرځول شوې او لس باندې یو کال راهیسې فرمانونو او چلندونو ښځې او نجونې د ټولنې حذف کړې دي. یو نامه په افغانستان کې د طالبان لخوا پر نجونو او ښځو د کار او زده کړو په ټولنې کې د فعال ګډون په برخه کې دا لګول شو محدودیتونه خبره داسې محل کوي چې د مارچ اتمه په نړۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په سویس کې د افغانستان د پیسو د امانتي صندوق د بورډ یو غړی شاه محمود مهرابي ویلي چې تیره میاشت د 2000 لپاره د افغانستان د مرکزی بانک د کنګل شو 3.5 میلیارد ډالرو شتمنیو په اړه چې دغه صندوق یې چارې سنبالوي پر مختلفو لارو خبرې وکړه چې په څه ډول کېدای شي هغه د پولیس ثبات سره سم ولګول شي. دغه پیسې چې په امریکا کې د افغانستان بانک د کنګل شو 1 میلیارد ډالرو شتمنۍ نیمایي برخه وه تېر کال آزادي او دې امانتي صندوق ته ولېږدول شي. شاه محمود مهرابي چې اوس افغانستان بانک د عالي شورا بورډ غړی دی وویل چې په غونډه کې شو د دې بورډ څلورو غړو په آنلاین توګه د فبروري په 14 تر سره کړه. د دغو پیسو د لګولو لپاره پر مختلفو لارو چارو خبرې وشوې. هغه زیاته کړه اساسي تر هداده شو د پولیسو باطل لپاره د کومو لازم اصول لمخې او د کومو بل قوا هدف لپاره د دغه امانتي صندوق پیسې ولګول شي. خپل مهرابي وویل د په باور دغه پیسې به یوازې د پولیسو باطل ټینګښت د افغانستان د اسارو د نرخ د بي ثباتۍ د کمول لپاره ولګول شي. ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن به د جیشل ډلې په غونډه کې د ګډون لپاره نن د هند په پلاسمینه نوی ډلې کې وی چرته ټاکل شوې ده. د هغې روسي سیال سرګی لاروف به هم حمل توي. د هند په قربتوب دغه غونډه چې هدف یې د نړۍ د ستر اقتصاد لرونکو ترمنځ د یووالي رامنځته کول دي، تر ډېره د اوکراین او له چین سره د کړکیچونو تر سیورو لاندې ترسره کیږي. داسې نه ښکاري چې بلنکن او لاروف به سر جلا وګوري. د لویدیځو چارواکو له قوله دواړه مشران په بالی کې د جون د میاشتې د جیشل له غونډې وروسته په خونه کې دلیدل شوې. هغه مهال د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له غونډې وتلی و. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو وروستی ځل د 2022 کال په جنوري کې څو اونۍ مخکې له دې چې روسیا پر اوکراین یرغل وکړي مخامخ سره کتلی و. او یونان کې د یو مسافر وړونکي او بارونکي اورګاډي د ټکر له امله د مړو شوو کسانو شمېر 6 دیرشو ته لوړ شو. دغه پیښه د فبروري په 28 هغه مهال رامنځته شوه چې یو مسافر وړونکي اورګاډي له تونل څخه د راښکته کېدو پر مهال د یو بار وړونکي اورګاډي سره ټکر وکړ. دا په یونان کې د اورګاډو تر ټولو خونړۍ پیښه ده. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته مطالب لرو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رامز لکبروف ویلي افغانستان له هم په نړۍ کې له ستر بشري ناورین سره مخ ده. چې د دغې نړیوالو مرستې د افغانستان سره ولې په دغې برخه کې مرسته نه کوي وړاندې به یې په راپور او مرکه کې درته وایي. د بانکونو یو شمېر مشتریان وایي چې د بانکونو خدمات د دوی لپاره سم نه دي.
میرو با چیز مچلی نرو کزی سر یوزایی اینجا نمخشوه چی در انتظار لسه بخورو که این نزناستیو
پا پروزګان کې خلک شکایت کوي چې هلته د کورونو زیاتره پلور او پیر د قانوني اسنادو پرته ترسره کیږي. دا چې ولې خلک کورونه په دې ډول باندې خرڅوي وړاندې به په دې اړه درته په خبرونه کې راپور ولرو. او په پکتیا کې بیا د دې لپاره چې په ښار کې ګڼه ګوڼه کمه شي د موټرو لپاره مختلف تمځایونه جوړ شوي دي. د چې په کومو سیمو کې جوړ شوي دي په دې اړه به هم درسره راپور ولرو. نړیوال مسایل ته به هم تم شو ملتیا وکړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغه کوونکي رامز لکبروف ویلي افغانستان له هم په نړۍ کې لستر بشري ناورین سره مخ دی. د موړي له کابل په انلاین بڼه نیویارک خبري اعلان ته ویلي د ملګرو ملتونو سازمان او شریکان یې سکهال له افغان وګړو سره د مرستې لپاره د 4.6 میلیارد ډالر غوښتنه کړې. تفصیل د اکرام الله اکرام نورو.
کونډه زهرا چې د درې اولادونو مور او د کور سربرست ده د کابل ښار یو سرک تر غاړې سوال ته ناسته ده. وایي په داسې حال کې چې یو لوري مایوبه ده او دوامدارې درملنې ته اړتیا لري. له مجبوریته سوال کوي ځکه په خبره یې له ډېرو هڅو وروسته هم نه ده توانېدلې چې ځان ته کار پیدا کړي.
دری اولادونه لرم، له مجبوری سوال کوم. د ماشومانو لپاره د ورځې 2-3 افغانۍ ته اړتیا لرم. کور کې یوه سپینساری مور لرم، یوه لور مې معیوبه ده، د کور سرپرست زه یم. کار نشته څه وکم، مجبور یم د سړک په سر سوال وکم.
دا چې د تیر جمهوری حکومت پر مهال په یو خصوصي دفتر کې د صفاکار دنده درلوده، له تیر نږدې یو کال راهیسې بیکاره شوی. طالبانو په افغانستان کې وخت ته رسیدو سره سم په ډیرو دولتي ادارو کې خزې کار کولو راګرځولي او د تیر کال په دسمبر میاشت کې په نه دولتي موسسو کې هم د دوی په کار بندیز ولګولو. د کابل ښار د چلستون د سیمې یو اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي وایي خاوند یې له سهاره تر ماښامه د کابل په ښار کې لاسي کراچۍ چلوي خو ماښام د نه کار له امله ناهیلې کور ته ستنېږي.
پخوا زه ښوونکی وم په کاپیسا ولایت کې، د جنګونو له امله مهاجر شوم. اوس په کابل کې یو کرای کور کې ژوند کوم. اوس زه هم بیکار یم، خاوند مې هم بیکار ده. شخصي کور نه لرو، خپل مصارف او د کور خرج ډېر په سختۍ پیدا کړو.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هېواد کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې. د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو نړیوالو بنسټونو ویلي چې په روان کال کې په افغانستان کې میلیونونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. تازه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رامز ال اکبروف ویلي سره له دې چې روان کال په سوریه او ترکیه کې ویجاړونکي زلزلې وشوې خو افغانستان لا هم په نړۍ کې لستر بشري ناورین سره مخ هیواد دی. د ملګرو ملتونو سازمان په ویبپاڼه راغلي چې نوموړي له کابله په آنلاین بڼه نیویارک کې خبر اعلانو ته ویلي ملګري ملتونو او شریکان یې سکه له افغان وګړو سره د مرستې لپاره د 4.6 میلیارد ډالر غوښتنه کوي. ښاغلی ال اکبروف ویلي په تیرو 3 میاشتو کې ناخالصه کورني تولیدات جی ډی پی په 15% کم شوي، د لومړنیو خوراکي توکو بیه په 20% او بیکاري 40% ته لوړه شوې ده. دغه شان د خلکو نږدې 85% عاید اوس یوازې په خوړو مصرفیږي. له دې وړاندې هم ګڼو خیریه بنسټونو د افغانستان د بشري وضعیت د خرابېدو خبرداری ورکړی او ویلي و چې د دې هېواد له نیمایي نفوس زیات 28 میلیونه وګړي د لوږې له ګواښ سره مخ دي. په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو اندېښنې هغه مهال لا زیاتې شوې چې یو شمېر نړیوالو مرسته رسوونکو ادارو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا په نادولتي موسسو کې د ښځو د کار د ممنوعیت د پرېکړې په غبرګون کې خپل فعالیتونه وځنډول. طالبانو په افغانستان کې لشپګمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په زده کړو هم بندیز لګولی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رامز ال اکبروف ویلي سره له دې چې ملګري ملتونه په دې اړه د طالبانو له حکومت سره کار کوي خو په خواشینۍ سره چې تر دې دمه د نجونو د زده کړو په برخه کې هڅونکې یا د پرمختګ کوم خبر نشته.
راپور کې موریل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري مرستو همغږي کوونکي رمز لک بروف ویلي وو افغانستان په ترکیه او سوریه کې د روستۍ او جوړونکو زلزلو سره سره په 2022 کال کې د نړۍ تر ټولو ستر بشري ناورین تجربه کوي. د دې بشري ناورین د وتلو لپاره نړۍ څه باید وکړي؟ زموږ همکار خاطر پردیس په دې اړه په تېر جمهوري نظام کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون له کمشنر اویانت شکر الله مشکور سره په دې اړه مرکه کړې ده. غلی مشکور په سر کې په افغانستان کې د روان بشري ناورین په اړه تاسو ویلي دي.
د افغانستان کړکیچ لوړاندې هم پیشبینی شوی وه. څو نړیوال بنسټونو خپل راپورونه او خپل سپارښتنې په دې تړه وړاندې کړي، خو له بده مرغه نړیوالې ټولنې د افغانستان د خلکو په وړاندې یا خپل مسؤلیت هېر کړی او یا د خپل مسؤلیت د هېرېدو په حال کې دی. د افغانستان په مسله کې ښکېل هېوادونه د یو سلبین په توګه د بشري ناورین د دوام څخه یا سیاسي استفاده کوي او یا د خپل ګټو پر بنسټ ترې استفاده کوي. د افغانستان کړکیچ یو نړیواله مسله ده. نړۍ د دې کچ کې د دې کړکیچ حل ته له پاملرنې پرته د بېوزلۍ د ختمولو او د ځمکې د کرې د ساتنې او همدارنګه د سولې او سوکالۍ لپاره د دوامدارې پراختیایي موخو ته نشي رسېدلی. د خوراکي توکو حاد نه امنی د افغانستان نږدې ټول ملت یرغمل کړی. میلیونونه افغان ماشومان خوارځواک دي او د ورځې لسګونه یې د ولږې له امله مري، مرموزی او هدفی وجنی، د اسلامی اصولو او بشری حقونو خلاف محدودیتونه له هیواد د کاری ځواک تیښتې ته زمینه برابر کړي. په سلګونو ځوانان د ګاونډیو هیوادونو په پولو او د مدیترانې په اوبو کې خپل ژوند له لاسه ورکړ، چې له دې امله اکثره ملت په ویر کې دی.
مشکور صاحب، لاملونه یې څه دي او څوک مسؤل دي په دې برخه کې؟
له 28 میلیونه ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. ناامنی، بېوزلي، بېروزګاري او د ملي اقتصاد له منځه تلل د بحرانونو لامل دی. کله وچکالي او کله متاسفانه د ژبې سړه هوا دا ولس شکنجه کوي. تیرو فاسدو چارواکو او د نن ورځې بې کفایته واکمنانو ملت قرباني کړی.
اوس نړۍ باید د دې ناورین د ختمولو لپاره څه وکړي ستاسو په نظر؟
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو پر شورا، د اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي شورا او په پای کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا باندې غږ کوو چې د دې مظلوم ملت د ژغورنې لپاره ژر تر ژره لاس په کار شي. نور دوی د ټول شموله حکومت د جوړولو په نوم د څه پته ودی؟ ژر تر ژره باید ټول منلی حکومت چې فاسد، غاصب او د بشري حقونو سرغړونکي پکې ګډون ونه لري جوړ شي. د اوسنۍ واکمنانو تنده هم ماته شوه. د دوی بې کفایتي ملت او نړۍ ته ثابته شوه. لنړۍ دا غواړي چې نه یوازې دا چې د تیرو مفسدینو او د نن ورځې د نااهلو واکمنانو ملاتړ ونکړي، بلکې ټول حساب ورکونه او ځواب وینه ته اړ باسي.
خاطر پردیس و چې په تیر جمهوری نظام کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون له کمشنر او ویان شکر الله مشکور سره په افغانستان کې د روان بشري بحران د حل په اړه خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د پاسپورت ریاست نن رسمن خپلې چارې پیل کړې. سنا کاکر سره په سټډیو کې د سنا جان ستړي مشي تاسو ته وایي چې دغه ریاست څه وخت پرانیستل شوی دی او آیا اوس خلک کولی شي چې ورشي او پاسپورت واخلي؟
سلامونه فریده جانې تاسو ته او زموږ درنو اوریدونکو ته. څرنګه چې تاسو وویلې، د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست چارواکو تېره اونۍ د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د پاسپورتونو د ویش بهیر بیا پیلېدو خبر ورکړی و، او د یاد ریاست په وینا ټاکل شوی و چې د پاسپورت د ویش بهیر نن د چهارشنبې په ورځ د کب میاشتې په 10مه پیل شي. د دې پروسې پیل د څرنګوالي په اړه موږ غوښتل د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست له چارواکو وپوښتو، خو تر اوسه یې زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. خو یاد ریاست په خپل ټویټر پاڼه کې په رسمي توګه د دې بهیر د بیا پیلېدو خبر ورکړی. همدارنګه د کابل ښار یو اوسیدونکي سره وغږېدو او دا اوسیدونکي نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. خو دې ازادي راډیو ته وویل چې د پاسپورت ریاست خلاص شوی دی او هغه کسان چې د آنلاین له لارې نوملیکنه کړې وه د پاسپورټ اخیستو نورو پروسو ترسره کولو لپاره د پاسپورت ریاست ته مراجعه کړې، خو دا بهیر لا هم په نورو ولایتونو کې محدود دی. د پاسپورټونو د ویش بهیر شاوخوا د 15 میاشتو ځنډ وروسته نن بیا پیل شوی او یو شمېر پاسپورټ غوښتونکي چې له ډېرې مودې راهیسې پاسپورټ اخیستو ته انتظار باسه وایي د پاسپورټ د ویش پروسه باید روښانه او چټکه وي تر څو هغه کسان چې پاسپورټ ته اړتیا لري ژر تر ژره یې ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن د طالبانو حکومت د پاسپورټ ریاست په خپل ټویټر پاڼه یوه ویډیو خپره کړې چې په هدایت ریاست رئیس مولوي عبدالکریم حسیب د کارونو په روڼتیا او مراجعینو سره په ښه چلند ټینګار کړی دی.
ډېره مننه کور دی ودان سنا ککړ وه چې په کابل کې د پاسپورټ ریاست د چارو پر پیل موږ ته جزئیات راکړه. له دې سره جوخت بیا د بانکونو یو شمېر مشتریان چې عام خلک او هم سوداګر په کې دی وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو نږدې 2 کاله پورې کېږي له هم بانکي ستونزې په خپل ځای دي او دوی له بانکونو د خپلو پیسو په ایستلو کې له ستونزو سره مخ دي. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک بیا وایي چې دوی تر ډېره د خلکو ستونزې په بانکي برخه کې حل کړې دي. تفصیل په دې راپور کې
میرو با ټیل مټیل وی نرو خزه سره یو ځای ځنی مخ شو چې د ډریر انتظار لاس په خاورو کې نور ناست یو.
د کابل اوسیدونکو حسنا وا وای د جمهوریت نظام تر سقوط او د طالبانو تر بیاځلي واکمنې دوه ورځې خپل هغه پیسې چې په بانک کې ساتلې وي بیرته نشي اخیستلای. حسنا ازادي رو دته وویل
په اوله کې $200 بیا ورسته $300 شو اوس بیرته $200 شوې ده. موږ دا ویل شي ویل شي سبا وختي تاسو راشي کارتونه په نوبت کې نه دغه نور ست تاسو پیسې اخیستلای شي. میرو با ټیل ټیل وی نرو خزه سره یو ځای ځنی مخ شو چې د ډریر انتظار لاس په خاورو کې نور ناست یو. څو وار تلل زما سره ماشوم په کې به باوجود چې ویلې مې دي چې زما سره مې ماشوم دې په کور کې څوک نه لره رمضان سره اوستای دی دا پیسې ما تر کې بیا ما سره مرستند کړی.
له بانګونو څخه د پیسو دې بیرته اخیستلو لستونځ سره یوازې هم خلک نه بلکې افغان سوداګر هم مخ دي. له دوی څخه یو وی چې د امنیتي ستونزو له امله ونه غوښتل نو په راپور کې واخیستل شي ازادي راغته ویل دا چې خپل پیسې له بانک څخه شخصلی سوداګری په ټاپه ولاړه ده.
د نظام تغییر نه مخکې مونږ ټول خپل د تجارت پیسې په بانکونو کې کې خدلې شت جوازونه لرل تقریبا غوته $1500 نه دی افتی زیات نه ورکول چې مونږ د څلور $5000 خو شاو کې مصارف لرله. خو متاسفانه بیخي زیات په تکلیف شوې نه یوازې مونږ بلکې ټول تجارانه په دې مورید تجارانو څو واره جلسې وکړي افغانستان بانک رئیس ته ورغله خو یې ودی وکړل سره چې دا مشکل خلکو هو تر اوسه پورې بهي هغه مشکل حل نشو ده.
په افغانستان کې له بانکي سیستم څخه د خلکو شکایتونه په داسې حال کې دي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک وایي دوی تر ډیره د خلکو ستونزې په بانکي برخه کې حل کړې دي. دغه بانک وایان حبیب الله نوري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان بانک سوداګریزو بانکونو کې په ټولو هغو حسابونو چې نوي پرانیستل کېږي هر ډول محدودیتونه لري کړي او هر کسان چې نوي حسابونه پرانیزي هر وخت چې وغوړی ل خپل حسابونو څخه هر څومره چې ارتیاوی پیسې ترلاسه کولای شي. همدارنګه په خونی حسابونو باندې هم محدودیتونه کم شوي دي او دا مهال خلک د پخوا پرتله ل خپل حسابونو څخه ډیره پیسې ترلاسه کولای شي. سوداګریز بانکونه مکلف دي چې د خپل نقدینګۍ وضعیت ته په کتلو سره چارې ترسره کړي.
خو ښاغلی نوري داونه ویل چې د بانکونو په خاني مشتریان اوس په اونۍ کې څومره پیسې له خپل اکاونټونو څخه اخیستلی شي. د یادونه ده چې د 2021 کال د اگست له 15 نیټې وروسته چې طالبان د دویم ځل لپاره په افغانستان کې واک ته ورسېدل په دغه هیواد کې بانکي سیستم له ستونزو سره مخ شو او دا د دې دوه کلونو په تیریدلو سره لا هم خلک شکایت لري چې په دې برخه کې ستونزې نه دي حل شوي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له اقتصادي ناورین سره مخ دی، خلک وزګار شوي، مرستې سره کمی شوي او څوک چې په بانک نو کې پیسې لري د هغه په اخیستلو کې هم له ستونزو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس هم یوې نړیوالې مسلې ته تم کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن منځنی آسیا ته په سفر کې نن د ازبکستان پر مشرانو فشار راوست چې د نویو اصلاحاتو د پلي کولو په مهال بشري حقونو ته ډېر پام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نایټ پرایس وویل چې بلنکن همدارنګه د رسنیو د ازادۍ او شفافیت د خوندیتوب غوښتنه هم وکړه. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د ازبکستان پر مشرانو چې په دې هیواد کې نوي اصلاحات پلي کوي فشار راوړ چې د بشري حقونو ستونزو ته ځواب ووایي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې بلنکن یوه ورځ وروسته تر دې چې د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره په ګډه غونډه کې ګډون وکړ. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې نن چهارشنبه له ازبک چارواکو سره خبرې وکړې. د امریکایي چارواکو په خبره دواړه هیوادونه لیواله دي چې په خپلو کې اړیکې پیاوړې کړي. بلنکن د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف سره چې په 2016 کال د پخواني دیکتاتور ولسمشر اسلام کریموف تر مړینې وروسته د ولسمشر په توګه د دندې له پیلېدو سره د اقتصادي اصلاحاتو او د محدودې سیاسي پرانستنې ژمنه کړې وکتل. بلنکن له خبرو مخکې ویلي وو چې دای به د میرزیایف د اصلاحاتو په اړه خبرې وکړي او له ازبکستان سره اړیکې چې هغه خوځنده و بللې وستایلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس وویل چې د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر بختیار سیدوف سره په کتنه کې بلنکن په دې هیواد کې د امریکا د پانګونې د زیاتوالي پر موضوع خبرې وکړې. دواړو چارواکو همدارنګه د افغانستان په اړه چې ازبکستان په دې هیواد کې د تیرو دوو لسیزو جګړه کې د امریکا د متحدو ایالاتونو ملاتړ کړی و خبرې وکړې. پرایس د خبرو نور جزئیات نه دی په ډاګه کړي، خو ویلي دي چې بلنکن همدارنګه په ازبکستان کې د رسنیو د ازادۍ او د شفافیت د خوندیتوب په شمول د بشري حقونو او د اساسي ازادۍ او د ساتنې غوښتنه وکړه. د ازبکستان ولسمشر میرزیایف تیره میاشت ویلي وو چې چارواکو پرې فشار راوسته چې د رسنیو مخه ونیسي، خو دوی به هیڅکله هم دا کار ونه کړي. خو د بشري حقونو ډلې وایي چې رسنۍ سره له دې چې یو څه فشار پرې کم شوی، خو بیا هم تر سخت کنټرول لاندې دي او د حکومت مخالفین لا هم له زندان سره مخامخ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یوه ورځ مخکې پر روسیې د مرکزي آسیا د هیوادونو د اعتقاد کمولو لپاره د نورو 25 میلیون ډالرو مرستې ژمنه وکړه. دا سیمه چې له اوږدې مودې راهیسې د موسکو تر نفوذ لاندې ده، پر اوکراین د روسیې د یرغل له امله پکې اندېښنې زیاتې شوې دي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن به د جی شل د ډلې په غونډه کې د ګډون لپاره نن د هند پلازمینې نوې ډلي ته لاړ شي، چیرې چې ټاکل شوی د هغه روسي سیال سرګی لاورو به هم هلته وي. د هند په قربتوب دغه سبنې غونډه به چې هدف یې د نړۍ د سترو اقتصاد لرونکو ترمنځ د یووالي رامنځته کول دي، تر ډیره د اوکراین او له چین سره د کړکیچونو تر سیوري لاندې وي. داسې نه ښکاري چې بلنکن او لاوروف به جلا سره وګوري. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو وروستی ځل د 2022 کال په جنوري کې څو اونۍ مخکې له دې چې روسیه پر اوکراین یرغل وکړي مخامخ کتنه ترسره کړې وه.
زه پاس ویل کې روزګان ته ورشو. په روزګان کې زیات شمېر خلک د خپل کورونه او ځمکو قانوني اسناد نه لري. د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د معاملاتو رهنما د اتحادیې مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې خلک په خپلو ځمکو کې کورونه او دوکانونه آبادوي او پر یو بل پلوري، خو قانوني اسناد ورته نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ شار کې د رهنمایي معاملاتو د اتحادیې مسولین وایي چې په دغه ولایت کې نږدې 80% خلک د ځمکو، کورونو او دوکانونو د پیرولو او یا هم پلورلو پر مهال دوی ته مراجعه نه کوي، او په خپلو کې د سړک پر سر پیر او پلور پر سپینو کاغذانو باندې سره کوي. دوی خبرداري ورکوي چې یادي چاري د دې لامل سوي دي چې دغه ولایت نږدې 80% خلک د خپلو کورونو او ځمکو لپاره قانوني اسناد اوس په واک نه لري. په ترینکوټ کې د رهنمایي معاملاتو د اتحادیې مشر فضل کریم حقبین ازادي راډیو ته وویل چې دولت باید پر خلکو فشار راوړي ترڅو د خپلو کورونو او ځمکو پیر او پلور په قانوني توګه وکړي. حقبین دغه راز پر یو شمیر خیریه موسساتو هم نیوکه وکړه چې هغوی هم کله چې کور اخلي نو دوی ته مراجعه نه کوي او په غیر قانوني توګه په کور کې شپې او ورځې تیروي.
چیر هفته ما دغه را غوښتې وه د رهنمایي معاملاتو ټول کارمندان ما را غوښتې وه، دلې موږ مسؤلین ما را غوښتې ورسره کښېناست موږ سره وکړله. نو موږ دا پرېکړه وکړه چې شنبه په ورځ به موږ د عدلیې ریاست ته سره وینو، ځکه چې دا رهنمایي معاملات دغه شورامانو دا وظیفه ګرده د دوی ده. په روزګان ولایت کې چې کوم موسسات راغلي دي یوې رهنمایي څخه دوی تر اوسه پر یو سرایت نه په ګروي نه په کرایه باندې نیولی دي، خو سرانه یې نهسي رالو. بل په روزګان ولایت کې داسې کسان شته چې بس په خود سرانه سودا وي کوي، د سړک پر سر باندې سودا وي کوي.
د اورزګان ولایت خلک هم وایي چې دې قانوني خلاف دغه ولایت کې د خلکو ترمنځ کلونه کلونه بدی هم راولاړې کړي او لامل یې زیات شمیر کسانو په خپلو کې سره وژلې هم دي. د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
سید آغا دی د روزګان ولایت اوسیدونکی یم. دوه دانې تر برونه مې ودې و مځکه و داسې ډېر مځکه درلوده. نو هغه بیاره یې د پلار چې مړ سولو د نیکه یې مړ سولو پلار چې مړ سولو د نیکه سره پلار ته مځکه ورپاس پلار یې چې مړ سولو پاته ورونه سولو ورونه چې سره را ولاړ سو مځکه سره وویشله. بس د ژیرې ویش مشتې په کلي کې ورته وایي د ژیرې ویش سره وکړي پلانکۍ ساغه ساغه زما زه سید بس سیسل وروسته بیا بېرته پر دې سره جنجال سو ویل چې زما مځکه مو خراب را کړې ده بول زما د خراب دی ول تاسو مخې پر دې سره جنجال سو اجا بل اخر را ور رسیدل سدی تر چې وسغه ورونه دي سره دشمنان سوله.
نجیب لادی د روزګان ولایت کې وسیدن کنده کوټوال سیمه کې یو تور نو ویش وکړلې. نو کوم وخت چې ویش وکړې دي تر هغه محل پرې داسې سمخت نه ولیکلې. یعنی بس داسې دغه ویش قانوني ویش نه دی کړی. نو کوم وخت چې ومه شه دوه میاشتې تقریبا په دې وخت کې تیر سلې. نو مشر ورته وویل چې زما ویش دی یعنی زما مځکه باید ته څلور پلې اخوته نورم راکې. نو په هغه کې بل اخر د دې مشکلات نورم زیات سولن او بلاخره بیرته هغه وردی څلور پلې نور مختصلې. یعنی قانوني اسناد دې نه درلودل نه داسې مشکلات منستره تلل نه د دې سره بس تورونو خو سره بعد سم مشکلې دې منستره علي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په جاړه په اورزګان ولایت کې د طالب مسولین سره هم خبرې وکړي خو هغه د راپور تر خبرېدو پورې زموږ ټلیفون او پیغام ځواب نه کړ. د رهنمایي معاملاتو مسولینو د غراز له دولت غوښتنه وکړه کچیر لدی سره مرسته نسی کولای نو مالیات ور باندې کم کړي.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتوبات اجازه نه وکړي چې دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي. یو څه د لښته څه د
سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچېری یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه کولی شي دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.
اوس به پکتیا ته ورشو. په پکتیا کې د خروالې ریاست لخوا په ګردیز ښار کې د ګڼګوڼې د کمولو همدارنګ د سوداګرۍ د پرمختیا او ښاري پراختیا په خاطر ښاري صنفونه د ښار یوې او بلې سیمې ته لیږدول شوي دي. تفصیل به یې په دې راپور کې.
د پکتیا ښاروالې ریاست په ګردیز ښار کې د ګڼګوڼې د کمولو سوداګریزو چارو د پراختیا او ښاري نظم د برابرولو په خاطر یو شمېر صنفونه د ښار یوې او بلې سیمې ته ولیږدول. په خاطر ډیر د خاریانو او خاري موټرو غنګونه د غزنی پر اړې و خو اوس دا غنګونه د ګردیز ښار په بیلابیلو سیمو وویشل شو. د ګردیز ښار د میلان اوسیدونکو میرافضل آزادۍ راډیو ته وویل
مخکې خورا شو د غزنی لاین باندې خصوصا لاین باندې ډیر تکلیف و د لارې په بندي هر شی په بند اوس پراخسوي. ازادي خلک ډیر خوشاله دي نه دا بازار کې پراخسوي دا خو د خلکو ته تکلیف ده چې پارک نه لري. خلک کمزوري دي باید ډیر په عذاب هم نشي لګزاره وسره وسی سرکونه پاتې دي باید اغم جوړ شي.
میرویس تو تاخیل مخکې د ګردیز ښار په غزنی لاین کې دکان لاره چې اوس په خاري صنف بندۍ کې دکان بل ځای ته لګېدلې. خدای په دې کار خوښ دی او خلکو ته یې په ګټه بوري.
مخکې ټول د ګردیز تمرکز پر یو غزنی لاین باندې وو. هر یو شی په غزنی لاین د غزنی لاین د سبزی او مستری او څه شی وو غزنی لاین وو. دلته ډیر بیروبار وو. موټر والا ته به تکلیف وو. ترافیکو ته تکلیف وو. شاروالي ته تکلیف وو. نو اوس ان شاء الله دا ډیر ښه کار اوس ښار اوس پراخ اوس هر یو پلان چې شروع کیږي د ټولو لپاره یو رقم یې پیږي که سرمایدار وي که غریب وي که طاقتور وي که کمزور وي په ټولو باندې یو رقم عملي کیږي. دغه کار دې موږ ډیر په خوښ ده.
د ګردیز ښار په گاون کې د لوګر پلی عالم خوست او غزنی ښارونه پراته دي چې د پکتیاوالو له انده یو څه اسانتیاوې پکې برابرې شوې دي. د ګردیز ښار اوسیدونکو بختیار ګل وایي
لکه د خوست لکه د لوګر بازارونه چې کوم دي د غزنی بازارونه په خپل پلان باندې روان دي. یو سړی تکلیف کیږي نه حساب کتاب کیږي نه. د خوست نه د بل ولایتونه به خلک راتلل
کوم خپل دکان انتقال کنی سرک ترالو بازار پراخ سي شروانه مو دا وختنه دا چې دا کوم پات کاو ندي دام عملی کله خیره په مخ لاړ چې لخر نه چا دي فشار لاندې راسي سر تب سي ولاړ ان شاء الله
ویل کیږي په خار کې شنی سیمه او پارکونه د خلکو د فکری آرامتیا استراحت او د میډ پاره اړین دي د ګردیز خار یو ځوان متي علوی چې دوی ته په خار کې د تفریح او مطالعه زاینه جوړ شي
ځوانان لپاره مهمه ده چې دوی ته باید ځان ته پارکونه مثال مطالعه لپاره ځان ته زاینه جوړ شي ځکه دوی ذهنونه باید پراخ شي همدارنګه مطالعه او کتابونه وایي
بل لوري ته د ګردیز د خاروالۍ چارواکي وایي چې دوی د خپلو برنامو په پلي کولو کې له کومو ستونزو او خنډونو سره نه دي مخامخ شوي د ګردیز خاروال وویل
شاید داسې خنډ نشته تنها دغه خلکو ته د بدیل ورکول دي هغه موږ ځمکې لرو ښارګوټي لرو تنها د توضیح مسله ده چې هغه د امیرمومنین فرمان باندې بنده ده تر اوسه پورې هغه مو پیشنهاد کړی ده هغه ستونزه حل شي بس موږ خلکو ته بدیل لرو اوسې ورکړو او خلک د ښار پراختیا ته ډېر خوښ دي
د یادونې وړ ده ګردیز خار د افغانستان په سویل ختیځ کې له پخوانیو ښارونو دی چې مخکې د لږ نفوس لپاره وړوکی جوړ شوی و خو دا ښار د نوي ماسټر پلان له مخې پراخ شوی او ښاریان یې د دې وخت د اړتیا په اندازه د پراخولو او په هغه کې د ښاري اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کوي
د خبرونې دوی منیمای ته راورسېدو په دې برخه کې تر څا د زهرو کاروان پروګرام نرو خو تر هغې وړاندې خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما مرستیال رمز لکبرو فایت روس د نړۍ ستره بشري بحران په افغانستان کې دی چې د دې هیواد 28 میلیونه وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره پر مرستو تړلې دي یونما بیګا په یو ټویټ کې د هغه لکبرو فل قول ویلي تر اوسه هیڅ هڅه کوونکي پرمختګونه نه تر سترګو کیږي چې نجونې به بیرته ښوونځیو ته ستنې شي لکبرو چې له کابل څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په نیویارک کې د افغانستان د روسیو پرمختګونو په اړه خبرلانو ته معلومات ورکول وویل چې پاتیرو اتلس میاشتې کې په افغانستان کې د کورونی او ناخالص تولیدات اندازه تر 15% پورې کم شوې ده د اساسي خوراکي موادو بیې 10% پورته تللې دي او د بیکاری کچې 40% تر رسیدلې ده هغه زیاته کړه چې په اوس وخت کې د شاخل ګو شاوخوا 15% عاید پر خوراکي موادو لګیږي ملګر ملتونو او شریکانو یې پروان کال کې د افغانستان له وګړو سره د مرستې لپاره 3.6 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې ده د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د افغانستان څنګه دن پیو ټویټ کې ویلي دي چې مارچ میاشت کې د جنسیتي مساواتو د پرمختګونو او ننګونو میاشت ده خو د افغان ښځو انجونو لپاره دغه میاشت په سمانه یو کال انجونې د لړو زده کړو او ښوونځي او څخمنې شوي درې میاشتې کېږي چې ښځې په غیر دولتي موسسو کې له کار کولو راګرځول شوي او له څه باندې یو کال راهیسې فرمانونو او چلندونو ښځې انجونې له ټولنې حذف کړي دي یونما په افغانستان کې د طالبان لخوا پر انجونو ښځو د کار او ازادۍ او په ټولنې کې د فعال د ګډون په برخو کې د لګول شو محدودیتونه خبره داسې مهال کوي چې د مارچ اتمه په نړۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي په سویس کې د افغانستان د پیسو د امانتي صندوق د بورډ یو غړي شاه محمود مهرابي ویلي چې تیره میاشتې د دوهم ځل لپاره د افغانستان د مرکزی بانک د کنګل شو 3.5 میلیارد ډالر شتمنیو په اړه چې دغه صندوق چارې سمبالوي پر مختلفو لارو خبرې کړي چې په څه ډول کېدای شي هغه د پولیسو باد سره سمې ولګول شي دغه پیسې چې په امریکا کې د افغانستان بانک د کنګل شوې 1 میلیارد ډالر شتمنۍ نیمایي برخه وه تیر کال ازادي او د امانتي صندوق ته ولېږدول شوې شاه محمود مهرابي چې اوس هم د افغانستان بانک د شورا غړی دی او ویلی چې په غونډه کې چې د دې بورډ اتلورو غړو په آنلاین توګه د فبروري 15 در سره کړه د دغه پیسو د لګولو پر مختلف لارو چارو خبري وشوي هغه زیاته کړه اساسي تر حد شو د پولیسو باد لپاره د کومو لازم اصول لمخ او د کومو بل قوه اهداف لپاره دغه امانتي صندوق پیسې لګول کیدای شي هغه له مهرابي ویل د ته په باور دغه پیسې به یوازې د پولیسو باد د ټینګښت او د افغانستان د اسارو د نرخ د بي ثباتي د کمو لپاره ولګول شوی او ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن به د جیشل د ډلې په غونډه کې د ګډون لپاره نن د هند په پلازمېنې نوې ډیلی کې وي چرته چې ټاکل شوی ده د هغه روسي سیال سرګی لاروف به هم حملتوي د هند په قربتوب دغه غونډه چې هدف یې د نړۍ د ستر اقتصاد لرونکو ترمنځ د یووالي رامنځته کول دي تر ډېره د اوکراین او لوچین سره د کړکیچونو تر سیورو لاندې ترسره کیږي داسې نه ښکاري چې بلنکن او لاروف به جلا سره وګوري د لویدیځو چارواکو له قوله دواړه مشران په بالا کې د جون د میاشتې د جشل لغونډي ورسته په یو خونه کې ندی لیدل شوی
د زهرو کاروان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. د زهرو کاروان د دې اونۍ خپرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خپرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د طالبانو حکومت د 2 میلیونو افغانیو په لګښت د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي.
د 401 او 402 کلونو ترمنځ د کښت لاملونو پیدا کول او د کښت اندازه معلومول.
په یو بل راپور کې به واوري چې په افغانستان کې پر خپل سر د میټاډون درملو استعمال ځینو معتادینو ته روغتیایي ستونزې پیښې کړي دي.
په تعویزي درملنه کې دا ده چې یوه ماده په بلې باندې بدلېږي. مثلا که چېرته اوس یو څوک له تریاکو نه استفاده کوي نو کولی شو چې هغو ته بیوپرینورفین ورکول کېږي.
دا چې د امیدوارۍ پر مهال د احتیاط درملنه ولې خطر لري په دې اړه د جنسي ناروغیو له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه لرو.
د مخدره توکو پریښودل هم مور دپاره او هم د ماشوم دپاره سخت دي، ځکه چې په دې مرحله کې ماشوم هم د مور په نس کې روږده شوی.
د ګل رحمان په نوم یو معتاد وایي، دا خبره مې ډېر ځوروي چې خلک مې زوی ته د پوډري زوی وایي.
زه به له انډیوالانو فشار اوړم، هغه جای مې بیخي نه هېرېږي. گفتم خدایا یوه ورځ به داسې ورځ راشي چې زه به توخانه کې کینم، ډوډۍ به وخورم.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
ډاکټر صاحب، اشاره ته ووایه چې زما د خاوند سترګې به جوړ شي که نه؟
نه پوهېږم.
ډاکټر صاحب څنګه نه پوهېږې؟ سمه خبره وکړه، زما ورور به څنګه شي؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د 2 میلیونو افغانیو په لګښت د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید په اړه سروې کوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا سروې په خپلواکه توګه کیږي او مالی لګښت یې هم د دوی پر غاړه دی. خو له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان بیا د اړوندو بهرنیو بنسټونو له همکارۍ پرته دا سروې ممکنه نه بولي او وایي چې د طالبانو حکومت د یوې مؤثرې او ګټورې سروې امکانات او ظرفیت نه لري. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو راهیسې نږدې یو کال تیریږي. اوس د طالبانو حکومت وایي چې دوی په افغانستان کې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاق په اړه سروې کوي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي دوی د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر د فرمان په عملي کولو کې بریالي سوي او اوس غواړي چې د دې پریکړې د مؤثریت معلومولو، د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید په اړه سروې وکړي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند او د لافی ټکور د دې سروې په اړه داسې وویل:
د 401 او 402 کلونو ترمنځ د کښت لاملونو پیدا کول او د کښت اندازه معلومول، د کوکنارو د کښت مخنیوي او د نشه یي توکو د بدیل کښتونو او حلارو مندل او د پخوانیو حلارو او اقداماتو د عدم مؤثریت لاملونو پیدا کول، د هیواد په کچه د نشه یي توکو د لویو اوسط او وړو قاچاقبرانو په اړه د کره معلوماتو او اسنادو لاسته راوړل.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یا UNODC له 2009 څخه بیا تر 2019 میلادي کاله پورې د افغانستان له دولت سره په همغږۍ د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوله، خو په 2006 میلادي کال کې دا سروې د افغانستان پخوانی دولت د UNODC په تخنیکي مرسته وکړه. له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت وروستی سروې راپور په 2022 میلادي کال کې خپور کړ. د دې سروې پر بنسټ د کوکنارو کښت 2.5 سلنه ډېر سوی و، خو هغه وخت د طالبان حکومت د دې سروې پایلې رد کړې. له پیله بیا تر اوسه پورې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروېګانې د سیټلایټ په وسیله سوي او د تریاکو د تولید اندازه هم د همدې کښت له مخې اټکل کېده. د نشه یي موادو سره د مبارزې معنیت د سروې او پالیسۍ پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي چې د طالبان حکومت د کوکنارو د کښت په اړه د یوې مؤثرې او ګټورې سروې امکانات او ظرفیت نه لري.
طالبا سروی عاجل مقدماتی رو در حال راه اندازی
طالبان عاجل مقدماتی سروی کوي چې مخکې به موږ له یو ان او ډی سی سره په ګډه کوله. دا سروی د دې لپاره کېدل چې موږ د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره چمتو شو. د کوکنارو د کښت سروی له عاجل مقدماتي سروی سره ډېر توپیر لري. د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په اړه سروی په اوسنیو شرایطو کې بیخي نشي کولای، ځکه چې دا سروی ډېرې ستونزې لري. څرنګه چې اوس له نشئ موادو سره د مبارزې د معینیت په سیستم کې 15 په 15 کې عکسونه اصلا نشته، نو دوی باید له یو این او ڈی سی سره پخوانی تړون له سره کړی وای چې د نشئ موادو په اړه یې د موضوع حقیقت روښانه کړی وای.
امو حقیقت موضوع مواد مخدره بر ملا می سخته.
د ملګرو ملتونو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د کوکنارو د کښت سروې په برخه کې د طالبانو له حکومت سره همکاري نه کوي، ځکه یو این او ڈی سی غواړي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه جلا او خپلواکه سروې وکړي. ملګرو ملتونو یو میاشت مخکې د یو برتانوي پوهنتون سره تړون لاسلیک کړ چې پر دې بنسټ به په افغانستان کې د سټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د میټاډون درملو تر اندازې ډیر استعمال ځینو معتادینو ته روغتیایي ستونزې پیښې کړي دي. په افغانستان کې ځینو روغتیایي مرستندوی ادارو د خپل تازه راپور په یو برخه کې ویلي کوم معتادین چې روغتیایي مرکزونو ته نشي ورتلای، هغوی د نشئی موادو پرېښودلو یا کمولو لپاره میټاډون درملو ته مخه کړې ده، خو دې کار جدي روغتیایي ستونزې ورته پیدا کړي دي. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي د میټاډون درملو استعمال هغه مهال ډېرې روغتیایي ستونزې پیښوي چې یو معتاد له میټاډون درملو سره نور نشئی مواد هم یو ځای استعمال کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د معتادینو د درملنې د ځینو مرکزونو د فعالیت له ځنډېدو او بستري خدماتو له کمیدو سره ځینو معتادینو پر خپل سر د نشې پرېښودلو لارو چارو ته مخه کړې ده. له دې لارو چارو څخه یوه هم د میټاډون درملو استعمال دی. معتادین دا کار د دې لپاره کوي چې ورو ورو د نشئی موادو استعمال کم کړي او په اوږد مهال کې نشه بیخي ځینې پاتې شي، خو روغتیایي مرکزونو ته له ورتلو او ډاکټر له مشورې پرته د دې درملو ډیر استعمال معتادینو ته نورې روغتیایي ستونزې پیدا کوي. په هلمند ولایت کې د بې پولې ډاکټرانو سازمان یا MSF تازه یو راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې راغلي چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې دوی ته داسې معتادین ورغلي چې د میټاډون د ډیر استعمال له امله د کولمو او هضمي سیستم ستونزې ورته پیدا شوې دي. ډاکټر محسن حسن وایي له میټاډون څخه په تعویزي درملنه کې کار اخیستل کیږي، خو دا استعمال خپل ځانګړي شرایط او د متخصص ډاکټر څارنه غواړي.
په تعویزي درملنه کې دا ده چې یو ماده په بلې باندې بدلیږي. مثلا که چیرته اوس یو څوک له تریاکو نه استفاده کوي، نو کولی شي چې هغو ته بیوپرینورفین ورکول کېږي. بیا په ځینو هیوادو کې د میتادون نه استفاده کېږي. ځینو هیوادونو اجازه ورکړې ده او ځینو هیوادونو اجازه نه ده ورکړې، ځکه چې خپله میتادون بیا داسې هم ویل کېږي چې هغه هم کېدی شي د اعتیاد لامل وګرځي.
په افغانستان کې د بیپرونورفین او میټاډون په وسیله د معتادینو درملنه په 1999 شمسی کال کې پیل شوه. دا ډول درملنه یوازې په ابن سینا ضربستری روغتون کېدله، خو دا چې له دې میتود څخه اوس همکار اخیستل کېږي که نه، په دې اړه د دې مرکز چارواکو آزادۍ راډیو ته ځوابونه وایه. د میټاډون په وسیله په تعویزي درملنه کې د عرضي درملنې برعکس ناروغ مجبور نه دی چې د 45 ورځو لپاره بستری کړل شي، بلکې د نشې پرېښودلو په بهیر کې یوازې د درملو اخیستلو لپاره روغتیایي مرکز ته ورځي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې د ډاکټر له مشورې پرته د میټاډون استعمال او تر اندازې ډیر خوړل یې معتاد ته جدي روغتیایي ستونزې پیدا کوي.
ما تمام کسایی که اعتیاد دارم
د ټول متادینو لپاره موثر نه دی. یوازې هغه چا سره مرسته کوي چې د تریاکو هیروین له شک کوي، او هغه هم هغه متادین چې د مواد ځانو ته پچکاری کوي، ځکه چې د پچکاری لاره مواد استعمالول د زینو ناروغیو د انتقال سبب کیږي، او هغه هغه خلک چې مغزی ناروغي ډیره وي خود اندېښنې وړ خبره ده. که د ډاکټر له مشورې پرته استعمال شي، داسې نشي چې نشئی مواد او میتادون دواړه استعمال کړی چې د حالت د مړینې سبب کیږي، نو دا ډول درملنه جدي روغتیا ستونزې پیښوي.
د میتادون درمل په خپل ترکیب کې څه اندازه نشئی مواد لري چې د درملنې په بهیر کې موتاد ته په ټاکلي اندازه ورکول کیږي، او ناروغ د میتادون تر استعمال وروسته عادي حالت ته راځي او خپل کاروبار ته دوام ورکوي. دا چې میتادون په خپل ترکیب کې نشئی مواد لري له همدې عمله د ځینو دولتونو لخوا منع شوی دی، خو په ځینو هیوادونو کې یوازې د درملنې لپاره استعمالیږي.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې چې ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خپرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د امیدوارۍ په وروستیو دریو میاشتو کې د ډاکټر له مشورې پرته د نشې پرېښودل مور او ماشوم له ډیرو خطرونو سره مخ کوي. دا چې د امیدوارۍ پر مهال د احتیاط درملنه ولې خطر لري، او که کومه میرمن غواړي چې د امیدوارۍ پر مهال نشه پرېږدي باید کومې لارښودنې په پام کې ونیسي، په دې اړه مو د جنسي او رواني ناروغیو له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتلی چې د امیدوارۍ پر مهال د معتادو ښځو درملنه څومره ممکنه ده.
حامله ښځې چې وغواړي چې احتیاط ترکي هغوی کولی شي، منتها سخته ده. کیدای شي چې د ده او د ماشوم د دواړو حتی د مرګ او د نورو زیاتو خطراتو سبب شي.
ولې د امیدوارۍ پر مهال د نشې پرېښودل دا خطرناک ده؟
ځکه چې مخدره توکي په مستقیم ډول هغه کڅوړه چیرته چې ماشوم وده کوي، د پلاسنټا په نامه مخدره توکي اکثره که هغه د اپین خاندان وي یا برین سټیمولنټ وي یا بینزوډیزپام وي یا نور پینو باربیټال وي یا د اختلاجاتو کوم دوایانې وي یا مثلا مخدره توکي وي، دا ټولې په مستقیم ډول باندې د پلازنتا د پردې نه تیریږي او ماشوم ته انتقالیږي، او بالاخره د ماشوم په وینه او اعصابو او زړه کې ټولو ساحو کې د ماشوم یا پیټرس یا د جنین په ټولو ساحو کې جریان پیدا کوي او هغه معتاد کوي. کله چې هغه معتاد شي نو هغې ته هم د دې موادو ضرورت ده چې باید ورسیږي، او که چېرته مواد ورته ونه رسیږي نو امکان دې ولري چې هغې ته اختلاجات پیدا شي، یعنی جټکې ورته پیدا شي هماغه د مور په نس کې، او بالاخره ماشوم د مور په خېټه کې مړ شي. او همدارنګه مور د پاره مشکل پدې ده چې کله مخدره توکي پرېدي نو دوی ته ویدراول یا هغه اراض چې وروسته د دوا د ترک څخه پیدا کیږي یا د موادو ترک څخه پیدا کیږي هغه ورته پیدا کیږي چې د هغې نه جټکې راتلل دي، ځان شدید دردونه دي، بېخوبي ده، حتی لیونتوب خواته ځي. نو په دغه وخت کې که چیرې دا دوا استعمالوي هم د دې سبب کیږي چې ماشوم ته یې ضرر ورسي او دوی ته ضرر ورسي، او که دوا نه استعمالی یا نور طبی دوا نه استعمالی هم د دې سبب کیږي چې د ماشوم د مرګ او د دې حتی د مور د مرګ سبب شي.
د امیدوارۍ په کومه مرحله کې د نشې پرېښودل ماشوم ته او خپل معتادې ښځې ته ډیر زیان لري؟
حاملگی یا بارداری درې مرحلې لري، یا درې ټرایمستر لري چې اول ټرایمستر چې اول درې میاشتې دي، دویم ټرایمستر چې بیا شپږ میاشتې دي، او دریم ټرایمستر چې آخري نهه میاشتې. په اکثره په دریم ټرایمستر یا په وروستنیو میاشتو کې لکه د اوو میاشت اته او نهمه میاشت، په دې میاشتو کې د مخدره توکو پرېښودل هم مور دپاره او هم د ماشوم دپاره سخت دي، ځکه چې په دې مرحله کې ماشوم هم د مور په نس کې شي او که په دې مرحله کې ترک شي یا پریښودل شي، نو هم د ماشوم دپاره محته د ماشوم د مرګ، د ماشوم د ذهني او مغزي نقیصو او د ماشوم د بې وخته پیدا کېدو سبب کېږي، او هم کېدلی شي چې د مور دپاره هم شدید ناروغۍ او ستونزې رامنځته کړي، مثلا د رحم شکېدل، د بدن اختلاجونه، کانولژن. خو د ماشوم دپاره په آخر ترایمیسټر کې د مور او د ماشوم دواړو دپاره ضرر زیات دي. نظر نور ته
د حمل پر مهال د اعتیاد درملنه لپاره مناسب وخت کله دی؟
کومې خویندې میندې چې اعتیاد باندې ککړې دي، کوشش دي وکړي چې ماشوم دې نه راوړي، مخکې د دې نه چې دوی حامله شي دوی دې کوشش وکړي چې مخادرت وکړي، ترکي. خصوصا هغه میرمن چې په نس ماشوم ولري، په اولو درو میاشتو کې چانس د تداوی ډېر ښه دی، ځکه دغه وخت کې اورګانوجنیزس وایي. اورګانوجنیزس دا معنی چې دغه درې میاشتې اولې مرحلې چې کوم دي، په دې کې اورګان جوړېږي. تر اوسه پورې د ماشوم مکمل مغز او ټول سیستمونه او قلبي او نور سیستمونه مکمل نه دي، نو په دغه خاطر باندې د روږدیتوب چانس په ماشوم کې کم دی. نو په دغه خاطر باندې که چېرته په اول درو میاشتو یا اول مرحله کې یا اول ټرایمیسټر کې مواد تر کې، دا ډېر اسانه ده نظر دی ته چې دویم او دریم ټرایمیسټر ته خبره غځوله کېږي چې هلته بیا مشکلات ډېرېږي.
کومې معتادې حاملې ښځې یا امیدواره ښځې چې غواړي نشه پرېږدي، د هغوی لپاره ستاسو توصیات څه ده؟ هغوی باید کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
اول خو کوشش دا وشي چې معتادې ښځې په اولو مراحلو کې، یعنی اول درې میاشتو کې یا اول ټرایمیسټر کې، دوی کوشش وکړي چې مخدره مواد ترک کړي، او که چېرته بیا هم احتیاط ته دوام ورکوي او ماشوم هم لري په نس باندې، کوشش دي دوی دا زیات وکړي چې دوی خپل دغه مواد چې دي کم کړي، او بالاخره په ورو ورو د دوی کوشش وکړي چې ترک کړي. په یو دم دې هیڅکله مخدره مواد په حاملګۍ کې نه ترک کیږي، ځکه چې هم د مور او هم د ماشوم د دواړو د شدیدو زیانونو مشکلات او حتی د مرګ سبب کېدلی شي. دوی دې په خپل سر هیڅکله دا مواد نه ترکي، بلکې د ډاکټر سره، د رواني ډاکټر یا سیکرټری سره مشوره باندې کار وکړي، او د هغوی د توصیو سره دې قدم په قدم دوی ورو ورو خپل مواد کم کړي او بالاخره دې ترکي. د کورنۍ غړي دې دوی نه مجبورې چې دوی حتمن په کور کې مواد ترکي، ځکه چې دې ترک خصوصا په حاملګۍ کې یا د حمل په جریان کې ډېرې سختې ستونزې او طبي مشکلات راولاړولی شي.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د غزنی ولایت د خوګیانو ولسوالۍ ګل رحمان په ایران کې ساختماني کارونه کول چې په نشو معتاد شو. دی وایي چې نشو ډیر کمزوری کړیم او اوس کار نسم کولای. ګل رحمان وایي دا خبره مې ډیر زوروي چې ماشومان مې زوی ته د پوډری زوی وایي. دا چې ګل رحمان ولې او څنګه معتاد شو او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د دله خولې واورو.
کارګر یم، مستکار وم، ایران کې م ټول وخت تیر کړم. ایران کې م بنایي کار کولی، دا ساختماني کار م کولی، مثلا جوړ کوو. نشې ته یو وخت کې مور مې مړه سوه، رالم کور ته، بس پلار مې وویل وایي ماته بل واده وکړئ، بیا مو بل واده ورته وکړئ. بیا دغسې جګرخونې د کور و د دې رالې، کله چې مېره راغله کور ته، یعنی د شپږو کلو ورور، د څلورو کلو خور مې، پیغلې خویندې مې، ورونه مې، بیا ودو و، دا ټول موږ وایستو. خلاصه کالي مالی ایسته دي، موږ راواچوله. هچې دې پرخونه به وم، یا و د اکا زوی مې و، دا تریاک څکولم. هچې ته راسه، ته دا یو دوه دده وڅکو، په دې ناغم هم باندې لږ لرې سي، یو دوه دده تریاک یې راکړه، چې په دې غم کې اخته کړم. ولار کار واچولم، هغه د ایران له کاره واچولم، هچې مې کار نه سوی کولی، وچ ودرېدم. ځاتې وطاق تم نه راکړم، ورته کله به په خیمه کې نگاوانی کې پروتم، کله به په کې پروتم. بدنی ذاتې ختم کړی وم، زه به لانډیوالانو په شار اوړم، هغه جایم بیخي نه هېرېږي. گفتم خدایه، یوه ورځ به داسې ورځ راسي چې زه به توخانه کې کینم، ډوډۍ به وخورم. یوه ورځ ډېر جالب راته ودرېدم، یو کنکلی زوی مې دی، اول مې لور ده، بیا مې زوی دی. راته رالی وایي آغا مال څه وایه، زموږ په جای د ما یو د کاکا ښځه ده، عیال یې نه کېږي. بیا دې یو زوی له شپخانې راوړی دی، دا ځان ته لویوي. وایي وګوره، دغه پلار هم نشته ابا، پلار خو ته خو یې وینې چې هغه خو مثلا پلانې راوړی دی، ځان ته لویوي. ما ته راته ویلې چې د پوډریزو ډېر سخته سره روانې وکړي. یعنی قسم په خدای دی، باور نه کوي، دا یو توپانچه هلته ایښې وه، درې وارې مې داسې حرکت وکړي چې یعنی خودکشي وکړم. اکرم رال ده چه ایت خیر ده پروانه لره علی کانه تا چه باد لده خلق وی علی کان لوی سو
ده زایده راڈیو درنو آوریدن کو ده 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 زهر و کاروان خپروانی ورسته برخی تر آورسیدو او پا ده برخی که بیا هم ده پخواه پشانستاس لپاره او پزل پوری درامه لرو ده درامه کیسه ده چه ده چه اجمل لخپل انډیوالانو سره میلې ته تللی وي او د شپې کور ته روغ رمټ راځي، خو سبا یې پر سترګو تیاره راځي او هیڅ شی نه ویني. کله چې سبا ډاکټر ته ورځي نو هغه ورته وایي چې په سترګو یو مخ ړوند سوی دی. دا چې اجمل ولې په سترګو ړوند سو او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
شپشوا خونو پیغام چاجمال ولی ترو سرانه غی کی داشی چې دا چاجمال وی ته درې زوارشم سوکی
در خانه دروازه خلاصه کا زم اجمال
ترو سچته وی دا وخت کوته دراتلو دی
و غزه مغزم مرا خورا خونه دی بنده که
اوف دی خلی دی چمرا بد بویزی بیادی شراب سکلی دی
نو شراب خود نوی خبر نده زخو دا چو کالا کی گی چم دا ملکو ما لمره ورز خومی نده
ریختیام چه زما دی بدمرغی دا لمره ورز نده پورا لس کالا کی گی چستال لس پسر تناره نستای ما
اوز پا دی نیمش پا پی غورون او جنگون پریدا لاز میونی سا جلویگا ما
سامه دا لازی ما تراکا دغلتی زما پوگا کیگ دا
دغلتی گیم خودو
اوز نو ارو ارو رازا چی کوتی داری بوزما
درزا چیزو
بس دلتا کینا
نشم گینا زلائی زوی ده گیگم
خاص آمده پرده آتوشا که ویدشا
حالک چیرتا دی؟
حالک خدا دی ستا مخته پزنگو که ویده دی
نپویگم زی نوینم پسترگو می تورا تیاره ده
سشای زنگو نوینه؟
او زنگو نوینم هیچم نوینم
تو داری ارور تا با دی زنگ و همه چرا شی او دکتر تا دی بوزی
نه ارور تا می زنگ مو و ها خکیگم ده نشی تاثیر ده چه نشم اولار شی بیر تا جوریگم
مشراب خودی پخوام سخل پخوا دی ولی پسترگو تیاره نراتلا داسی نوی خدای مکره چه پسترگو دی چوشی
نن می بیخی دیر شراب و سخل او شپا هم ده که دیشی لام دی خطر بسن نوینم
چه پروا کوی او رور تا با دی زنگو و هم آقا با موتر را ولی او دکتر تا با دی بوزی
تا خو پا دیر و نصیتون و غگون را و خوڑل بیا با می ورورم نصیتون را تا شروع کی زمو غلق و طول تبلیغیان دی
نو چه خدای مکا پستر گودی چه کی گی خده چه دکتر تا دی بوزو
و خزه ایچم نکی گی وی داشا که سبات مستر گی خی نشوی دکتر تا بلار شو
زدی را ویری گم دست نوی چه پستر گودی چه وشی
ایچم نکی گی آرام وی داشا و مام خوب تا پریدا
پا دست حالات که با چنگ خوب راشی ڈاکٹر صاحب شرا تو ہے چہ زما دے خوان سترگی ب جوڑ شی کنا
نہ پوئے گا
ڈاکٹر صاحب سنگ نہ پوئے گے سما خبر او کا زما ورور ب سنگ شی
ستا دے ورور حالت ډیر خراب دے
سنگ خراب دے
سترگو تے ډیر جان رسے دلے دے
سنگ جان ورتا رسے دلے دے
سنگ جان ورتا رسے دلے دے ڈاکٹر صاحب
کی دے شی چہ پسترگو ڑن شی
سشای پسترگو بڑون چی
ڈاکٹر صاحب دا تاسی چوائی است
اے ڈاکٹر صاحب دا خو ساده ناروغی دا والی علاج نکوائی
خوری دا ساده ناروغی نده استا خوان یو خاص دا شراب سکلی دی چه انسان پسترگو رنده ای
نو شراب خود دا لاس کارا کیگی چی خوریه
بس اوس پر هغو خطرناکو شرابو ور برابر شوی دی چې انسان په سترګو ړندوي.
نو ډاکټر صاحب، اوس خو طبابت ډېر پرمختګ کړی دی، تاسې ولې د دې ناروغۍ علاج نشئ کولای؟
په دې کار کې هم ناروغ او هم تاسې ملامت یاست.
څنګه ملامت یو ډاکټر صاحب؟
ناروغ د څو کلو راهیسې شراب خوري، د شرابو سره خدا خطرونه تړلي دي. په دې خبره هم تاسې هم ناروغ ښه پوهېږي.
ډاکټر صاحب، ژبه مې ویښتان وکړل، هره ورځ به مې ورته ویل چې دا مردار شراب مه خوره، خو زما خبره یې نه منله.
نو شفاخانې ته خو به مژر راوستلی وای، که څلورویشت ساعته مخکې مې راوستلی وای علاج یې کېدای شوای.
نو اوس علاج نه کېږي؟
له بده مرغه چې اوس کار تر کار تیر دی.
ډاکټر صاحب، په بله شفاخانه کې هم علاج نه کېږي؟
چې په ټوله دنیا کې وګرځې هم علاج نه کېږي.
ولې علاج نه کېږي؟
ورکه، ته ولې په خبره نه پوهېږې؟ ورور دې یو مخ په سترګو ړوند شوی دی، علاج هېڅ امکان نه لري.
خیر دی ډاکټر صاحب، یوه چاره خو وکړه، هر څومره پیسې چې غواړې درکوې، خو زما د خاوند علاج وکړې.
خورې، زه د سترګو ډاکټر یم، کله چې څوک د شرابو له امله په سترګو ړوند شي علاج یې نشي کېدی.
وای خدایا، کور مې خراب شو، زه به دا واړه واړه اولادونه څنګه روزما؟ خدایا، ته خو هغه خلک هم په سترګو ړانده کې چې تا غم لړلی شراب جوړوي او خرڅوي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.